라디오.
السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شیبې پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره نن یک شنبه ده د زمري اسد ووښتمه د اگست میاشتې 13مه پراپرونه کوي چې د طالبانو یو مسؤل ویلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. پیل له خبرونه کیږي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د امریکا د مشرانو جرګې یوه جمهوریت غوښتونکي غړي ویلي چې د ولس مشر ډونالډ ټرمپ په تیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسېږي. په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنه وسوه. چارواکي وایي چاودنه تیر شپه پر 10:40 د دارالامان پر سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې سوې ده او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې دغه چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللی دی. د وژل سو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهام ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله من دی چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. لینسی ګراهام پرون پر ټویټر په یو پیغام کې باور څرګند کړی چې القاعده، داعش او نور افراطي ډلې د جګړې له پای ته رسېدو سره علاقه نه لري. لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولاینا ایالت سناتور دی. هغه په امریکا کې له مخکښو جمهوریت غوښتونکو ګڼل کیږي. ګراهام لیکلي چې طالبان که هر غوښتنه لري خو د امریکا د مسؤلیت لپاره باید هلته د تروریزم ضد چټک ځواکونه چې استخباراتي سهولتونه هم ورسره وي موجود وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. ولسمشر غنی دغه خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وکړې چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي هم وربلل سوي وو. په پرونیو مراسمو کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان دواړه لوڼې هم حاضر وې. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ساشکل د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې جشن نه لمانځل کیږي په شدت رد کړل. ځینو رسنیو د دې ورځې د لمانځنو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام په حواله ویلي و چې د ننګرهار په ګډون په څو ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دوی خبري حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو زلو چې نږدې 100 ورځې راسم په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته له 100 ورځو راسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې پرون ماښام هم زرګونو کسان راغونډ سوي وو او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره یې میلې جوړې کړې وې، اتڼونه او اورلوبې یې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خپلواکۍ د جشن لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمي کلیزې په مناسبت به د دوشنبه په ورځ د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د کرکټ مسابقه کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به سبا د خپلواکۍ د لمانځلو په مناسبت لوبه کوي. په افغان اتلانو کې پیژندل شوي لوبغاړي سمیع الله شینواری، رحمان الله ګوربز او شاپور زدران دي. او په مقابل لوبډلې کې ډېر پیژندل سوي کسان نور علي زدران، محمد نبی، حمید حسن او نجیب ترکی شامل دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه وخت وچاودې چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لادها سیمه کې ګزمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت پاکستاني طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور ایرانی شدې چې پر شوزو سپورټي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامع اغوستې وې له توقیفه خوشي کړې دي. دا خبر د بشري حقوقو د څارنې د سازمان یوې څېړونکې تارا سپهرویفر پرون پر ټویټر خبر کړی دی. د هغې په وینا پر نیول سوو ښځو تور لګېدلی و چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتلو هڅه کړې وه او په ضمانت خوشي سوي دي. په امریکا کې ډېره دغه غیر دولتي سازمان دا قضیه رابرسره کړې وه او له ایراني چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې دغه ښځې خوشي کړي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګېدو له کبله نه تنه مړې سوي او لس تنه ټپیان سوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو سټار په نوم هوټل کې چې د متوسط نرخ هوټل بلل کیږي لګېدلی و. پولیس ویلي چې له دې هوټله سل تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې ژوندي ژغورل سوي دي. پولیس ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت خپل اخلي او مسؤل کسان به یې ځواب ورکوي. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې افغان طالبان وایي د دوی د مشر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست وایي چې د حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو بیا تازه کړي. په بل مرکه کې اوري چې د ننګرهار چارواکو هغه خبرونه رد کړل چې ګوندي په امنیتي دلایلو په دې ولایت کې د خپلواکۍ سلیمه کلیزه نه لمانځل کېږي.
په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته له سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د سوډان پوځ او سیاسي اپوزیسیون د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړله. د نورو مطالبو تر څنګ د ژوند رنګونه هم خپرو. سیازادی رادیو تغواجی است. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. وسلولو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وجل کېدل به له امریکا سره د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. د ملا هیبت الله خونزاده ورور تیر جمعه د کوچلاخ په یوه جماعت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د چاودنې په وخت کې په خپله ملا هیبت الله په جماعت کې حاضر نه و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه چاودنه تروریستي عمل بللی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکی ویلی چې په کوچلاخ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په شل کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپل هدفه راوګرځوي خیالی پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوي یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل چې په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه دی باندې.
د ملا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای له مشر جینا هسپل، د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په حواله ویل سوي چې ډونالډ ټرمپ غواړي له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو جزئیات لکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امکان او په هغه هیواد کې د تلسکلن بحران د حل لپاره د سیاسي جوړجاړي امکانات وڅېړي. غربی رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له طالبانو سره موافقه وشي. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اتم دور د اختر په ورځو کې پای ته ورسید، خو دا لا نه ده څرګند سوي چې دواړه خواوې به بیا خبري څه وخت پیلوي.
وسله والو طالبانو ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د سولې مذاکرې چې دوی پیل کړي اغېزمنې نه کړي. جمهوری ریاست ویلي چې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ور بیا تازه کړي. تکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک سي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ ډول بدلون را نسی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نوي تړون کې به ژمنې د دې لپاره وي چې افغان حکومت وتوانېږي چې پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا مکسه با حکومت افغانستان بخشی از
هغه وایي هغه تړون یا اعلامیه چې افغان حکومت سره لاسلیک کیږي د افغانستان د خلکو سره د امریکا ژمنې تازه کوي. دا په دې معنی نه ده چې موږ په خوا ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي هغه لغوه سي. له امریکا او ناتو غړیو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه پر ځای دي، هیڅ بدلون ورکې نه راځي. له افغان حکومت سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي منطق دا دی چې د ژمنو تازه کول دي. ښاغلی صدیق زیاتوي چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان حکومت له امریکا، ناتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیک او دفاعي تړونونه لري. د افغانستان جمهوری ریاست وای داسې سوله او توافق غواړي چې اوربند پکې وي، تاوتریخوالی ختم سي، بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوار سي، طالبان سیاسي ژوند ته راوګرځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای له سولې وروسته هر ډول تړون به د افغانستان په ګټه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
تړونونه چې هغه د سولې څخه وروسته رامنځته کیږي دا نوې ژمنه پدیم افغان چې د افغان حکومت د امریکا او د نړیوال ټولنې هغه مرسته چې دوی ملکی ساحه کې کوي او د جنگ ساحه څخه راوځي او په د سولې په ساحه کې دغه مرسته زباور لرم چې زیاتېدل شي. مثلا دا اوس او د امریکا او د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې څخه وروسته او د سولې په سیاست کې د سولې په چوکاټ کې هغه مرسته چې ملکی ساحه کې کوي فکر کوم دا به راشي.
تیر اونۍ د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په نهم پړاو د سولې مذاکرات چیرته او کله پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په ځینو موثبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي ورسپانی نیویارک ټایمز په خپل تازه غنی کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پلان لیکنه خبره کړې چې په امریکا کې باسونه پارولې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلانونو چې نهایي کېدو ته نږدې سوي د خپل ملي امنیت له چارواکو سره خبرې وکړې. دا هغه لرلید دی چې په امریکا کې شدید سیاسي بحثونه ولړ کړي او ممکن شغلی ترامپ ته په 2020 میلادي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کمپاین د بحث یو ټکی پلاس ورکړي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي ولسمشر ټرمپ او سلاکاران یې په نیو جرسي کې د شغلی ترامپ د ګولف په کلب کې راټول سوي و. څو هغه موافقه وارزوي چې په قطر کې د څو اونیو بحثونو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اوربندي صلاح سوي ده. په هغو کسانو کې چې ولسمشر ټرمپ کتلي مرستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد شامل وو. ولسمشر ترامپ چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر 13 کلن پوځي حضور انتقاد کړی، د هغو بهرنیو مداخلو پر ضد مبارزه کړې چې په مالی لحاظ ګران تمامېږي. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه او دا پراخ باور چې دی شایي تر روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو ایستل پیل کړي، په واشنگټن کې بحثونه پارولي چې آیا د ځواکونو ایستل به بې وخته شاتګ وي که به د سولې پر لوري یو مهم اقدام. د مقالې په دوام راغلي ګڼ کسان چې له دې موافقې خبر دي وایي چې دغه موافقه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. احتمالا چې په لومړي ګام کې به د شاوخوا دو کلونو په موده کې 15,000 پوځیان له دغه هیواد ووځي. په بدل کې به طالبان له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباطات پرې کوي او دا تعهد به سپاري چې د القاعده او داعش په څیر ډلو ته به پناه نه ورکوي او همکاري به نه ورسره کوي. واشنگټن اگزامینر اونیز خبرونی هم د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر وروستي بحث چې له طالبانو سره پر مذاکرو راڅرخېده لیکنه خبره کړې چې شایي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سبب سي. د واشنگټن اگزامینر اونیز په لیکنه کې د وال ستریت ژورنال او رسپانې لیکنې ته اشاره سوي چې پکې ویل سي وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د مذاکرو مشري کوي شایي په څو ورځو کې له طالبانو سره پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د لیکنې په حواله په قطر کې د مذاکرو له اتو پړاوونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ لا هم عمده اختلافات نه حل پاتې دي. د ولسمشری ټاکنو لپاره د ولسو کاندیدانو کمپاینی دفترونو لړلې څوارلس یې د ټاکنو پر ځای 16 لومړیتوب غني. ازادي راډیو د ټولو ولسو کاندیدانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړي چې لړلې محمد اشرف غني، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام ټیمونو د ټاکنو پر تر سره کېدو ټینګار کړی دی. خاطر پردیس او پدیاړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې لیوړخه د سولې خبرې د وی هوکړې امضا ته نږدې شوې، له بل خوا د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپل منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس ازادي راډیو ولولس نوماندانو له کمپاینی دفترونو سره په دې اړه خبرې کړې چې سولې لومړیتوب لري او که انتخابات. له دې ډلې 14 ټیمونه یې سولې د انتخابات په نسبت مهم او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحال اجرایی رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوری ټاکنو ته نومان ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویان فریدون خوزن ازادي راډیو ته پدیاړه داسې وایي:
موږ ویل چې هر کله چې بایزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تضمینیږي موږ له هر څه دا مهم وګڼو او حاضر چې هر قرباني چې موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نوماند حکیم تورسن بیا وایي: کپدی پوشم چې د سولې هوکړه لاسلیک کیږي او پر سبا یې ټاکنې کیږي، غوره بولم چې له ټاکنو تیر شم. همداشان راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو لپاره بل نوماند محمد حنیف اتمر هم په اوسنی وضعیت کې سولې د افغانانو لپاره اړینه بولي. د ښاغلي اتمر د ټیم یو غړی صبغۃ الله تمیم ازادي راډیو ته وویل:
زموږ په نظر سولې اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنې په یو د ټاکنې لپاره د زمینی یا د بستر مساعدو دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندانو له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل:
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي، لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو. ډیره مهمه ده چې انتخابات پروسه هم زمانه ورسره تاخير شي.
لطیف پدرام او احمد ولی مسعود هم هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسول حبیب الرحمن پدرام ازادي راډیو ته په اړه داسې وایي:
نظر مو یې اسکه څنګه دولت تللی
دی؟ زما نظر دا دی د دې لپاره چې اوسنۍ حکومت نشي کولای ملي اولي تمثيل کړي او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
انتخابات در اولویت قرار داره.
دغه 14 نوماندان په داسې حال کې سولې ته لومړیتوب ورکوي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اتم پړاو خبرو وروسته واشنگټن ته ستون شو. د خلیلزاد د تګ وروسته د امریکا جمهور رئیس د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی. له دې ټولو سره هم مهال افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د میزان په 28 تر سره شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړ کړی وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
د ننګرهار ولایت چارواکو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې د لمنځلو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې د خپلواکۍ جشن نه لمنځل کیږي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې سمې نه دي، بلکې د ننګرهار د خلکو هغو هڅو ته سپکاوی دی چې له اونیو راهیسې یې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشنونو د لمانځلو لپاره یې کړي دي. له ښاغلي خوږیاڼي سره اجمل ان مرکه کړې ده.
ښاغلی خوږیاڼی، موږ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشن د جوړولو د کمیسیون د دارالانشا د یو چارواکي فریدون الهام له قوله داسې رپورټ لرلی چې په ځینو ولایتونو او د هغې ډلې په ننګرهار کې به د امنیتي تهدیدونو له کبله دغه د استقلال جشن نه لمانځل کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ همداسې ده؟
متاسفانه نه یوازې دا د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته له سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي چې دا پروګرامونه عملا روان دي. همدا لحظه چې تاسو سره خبرې کوم، د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې زرګونه کسان راټول شوي دي، اورلوبي دي او ملي کوي خلک.
د امنیتی اندېښنو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟ څومره پر ځای دي خصوصا په جلال آباد ښار کې؟
موږ الحمدلله بشپړ امنیتي تدابیر لرو. لوړاندې د لوی اختر او هغه پلان چې جوړ شوی و د سل ورځو، همدې سل ورځو ته امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې ولس په پوره ډاډمنې فضا کې دوی د خپلواکۍ سلمي کلیزه
خوګیاڼی صاحب درته وایي چې پر روانو څو ورځو کې په ځانګړې توګه د 19 تاریخ باندې چې ورځ ده یا تر دې مخکې دوه درې ورځو کې رسمي او غیر رسمي داسې د پام وړ پروګرامونه څه؟
ننګرهار کې مخکې ما یادونه وکړه لسل لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي وو چې ډېری تطبیق شوي دي. موږ همدا لحظه د جلال آباد ښار په بیلابیلو واټونو کې ملی اتڼونه اورلوبي لرو. شپدا شپه هم موږ یو پراخه کچه باندې د ولایت په کچه پاسې اورلوبي ولرو چې هغه د ماهرو کسانو له لوري ترسره کیږي او ګونه نندارچیان به په سیزدل فعال کې راټول شي. ورته بل ورځ موږ چې اتلوشتم د اسد دی په دې ورځ باندې موږ له سهار تر ماښامه ډېر خاص پروګرامونه پلان کړي دي چې بیلابیل قشرونه به په بیلابیل رنګونو خپلې نندارې وړاندې کړي. دا پروګرامونه به په ژوندۍ بڼه له خصوصي او نور تلویزیونونو څخه هم خپاره شي.
د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼی وچې ویلې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي دي. د ویل چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د جشن لپاره ولایتي ادارې او ځایي مدني ټولنې له سلو ورځو راهیسې د سلو بیلابیلو وړو او لویو پروګرامونو تابع کړي چې ځینې عملی سوي او ځینې د عملي کېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د سودان پوز او په دغه هیواد کې د سیاسي اپوزیسون ائتلاف د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده. په سودان کې د پوزي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه د هغې هیواد پلازمینه خرطوم کې لاسلیک شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په سودان کې د پوز او د مخکنی حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف د استازو ترمنځ د سولې دغه موافقه د دیموکراسي پر لور یو مهم پرمختګ بلل کیږي. په سودان کې لاسلیک شوې موافقه به د دې لپاره زمینه برابره کړي چې ملکي ادارې ته قدرت انتقال سي. د سودان پوز د اپریل په میاشت کې د خلکو تر پرله پسې اعتراضونو وروسته د هغه هیواد ولسمشر عمر البشیر له واک لري کړ. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 18 نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واک لري شو. تر بشیر وروسته یو پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. خو په سودان کې اعتراض کوونکو نارې وهلې چې واک باید ملکی حکومت ته وسپارل شي. په سودان کې د ولسي اعتراضونو مشرانو تر اوسه په دې اړه له پوځي رهبرۍ سره مذاکرې کولې. هغوی د مذاکرو سره په یوه وخت اعتراضونه جاري ساتلي وو او غوښتنه یې کوله چې واک ملکي خلکو ته وسپارل شي. په سودان کې د پرونۍ موافقې له مخې به یوه خپلواکه شورا چې شپږ ملکي چارواکي او پنځه جنرالان پکې غړي دي د انتخاباتو تر وخته د هغه هیواد چارې رهبري کوي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ یو صدر اعظم چې د ملکي خلکو له خوا یې نوم وړاندې شوی په دنده وګمارل شي. په سودان کې پرون د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبي سودان د ولسمشر او د ایتوپیا د صدر اعظم په ګډون د سیمې او نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازو حضور درلود.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې تیر ماخوستن په یو هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنې لسګونو کسانو ته مرجوب لاړولې ده. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهام ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې سږکال د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې جشن نه لمانځل کیږي په شدت رد کړل. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنې کې دوه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستې وې له توقیف څخه خوشې کړي دي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګیدو له کبله نه تنه مړ شوي او لس تنه ټپیان شوي دي. ګڼو اوریدونکو اسمیسونه راستولی دي. عبدالعزیز د زابل له شملزو ولسوالۍ لیکي د ملا هیبت الله د ورور وژل کېدل د ستوري د خبرو د خنډ په معنا دي چې دا هم د پاکستان یوه حادثه دی ګڼي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي دوه مخه پاکستان پر طالبانو د ترسره سوي چاودنې سره وشوده چې د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ وي. تازه خان سمسور له ننګرهاره که خلیلزاد د سولې خبرې تر انتخاباتو مخکې پیل کړي ښه به وي. نعیم الله ساحل له زابل لیکلي غواړم چې تر انتخاباتو وروسته د سولې پروسه چټکه سي. تورجان د هلمند له مرجی لیکي حکومت پر طالبانو هم حمله غندي خو طالبان پر حکومت باندې خوشاله کیږي. او ګلزمان کملزی له کونړ لیکي د کونړ شاولې ریاست څخه مننه کوي چې اسدآباد ښار په ملي بیرغونو پوښلې دی.
دا ژوند رنگونه
شمس رحمان شمسیم د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د روخان انسټیټیوټ یو ځل محصل یم.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست تاسو په شعر او شاعرۍ کې هم قلم ګرځي. که درته وایي چې له څه وخت راهیسې نه دي شعر او شاعرۍ ته مخه کړې؟
ولزم په ځان پوه نه یم چې څه وخت نه مې شروع کړه، خو یګان وخت به ځان ته کېناستم، ذهن ته مې یو بیت نیم براته، هغې نه وروسته یم. بس بیا موږ یو کلیوال دی، هغه م شعر شاعرۍ کې سب دغه کوي، هغې ته مې خود ده هغې بیت شو کولم کولی شي چې په راتلونکي کې ښه شاعر شي.
دا شاعري م چې کوله دغه د شاعرۍ په اصولو برابره مه وزن قافیه دا شیان دې په نظر کې نیول او که اس څه دې لیکل؟
اول کې خو نه پوهېدم په شاعري خاص، هغې نهسته چې کله هغې راته وزن او کافیه خو ده بس له هماغې طریقه مې بس بیا کوله.
که کوم شعر د سره یې همدا اوس موږ ته بې ولولئ، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
غزل یې وایي: ښکلی جانان مې رانځي کړی واخیستل او په ما د غم خاورې اړوي، کړی واخیستله او ما ورته ویل جانان دینیزي هغه داسې ویل، ما ورته ویل جانان دینیزي هغه داسې ویل، ستا جانان کله به قرار خلک پرېږدي کړی واخیستله.
یعنی خلکو له لاسه لاړ جانان.
بالکل، بس خلکو
اوس که درته وایي چې څومره شعرونه دي لیکلي؟
ښایسته هم نه دی کړی، خو ډېر څلوېښت دانې مې لیکلي، سې ډېر به نه وي.
څه تصمیم لرې؟ آیا دا به بیا چاپ کوي؟
او انشاءالله سیراده هم ده، بس وخت سره.
په څه وخت کې شعر لیکلی سي؟
زیاتره وخت شعر په هغه وخت کې ښه لیکل کېږي چې داسې یو شین ماحول ته لاړ سړی، بل د شاعرانو پورې پرخ دی، بل بعضې داسې وخت کې سړی ښه شعر جوړېږي چې کله ځان ته ناست وي او ځان ته په وخت کې د زیاتره شاعران ځان ته کښېني، هغې وخت شعرونه ډېر جوړوي.
کله چې شعر در په یاد شي بیا دا فتنې لیکې که د په یاد پاتې کېږي وروسته یې بیا لیکې؟
بس تیار ورکی را سره قلم وي، بس هغې ساعت کې صرف هغه دغه اول بیتی ولیکو، بیا هغې نه وروسته بیا اسانه وي. اول بیتی بیا لږه مشکلي، هغه چاول به تولی کل شي بیا سانه بیا ماغه مطابق جوړی شي.
bale پدی لته یو خوشویر او سي ډیر مانه نزوندای وسی
زنده وسی من نشراله مو سره مرکه وکمنه.
د ژوند د رنگونو لدی برخې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویم نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نه ووري مهرباني
صالح صاحب تشکر.